په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به په ډیلی کې د افغانستان په اړه د روان کانفرنس حال درکو. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې عصمت څاروان ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي حمله ودروي. په نیوی ډیلی کې د افغانستان د ستونزو د څېړلو او پانګونې کانفرنس روان دی، او په بلوچستان کې یوې چاودنې 15 تنه وغوښتل. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره کابل ته د پاکستان د نوي صدر اعظم د سفر په باب خبري وکړه. ټاکل شوې ده چې د پاکستان نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف د راتلونکي جولای په دوهمه اونۍ کابل ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی له هنا رباني کر سره په کتنه کې د پاکستان له لوري د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي حمله په اړه اندېښنه ښکاره کړه. وی ویل باید دا ډول حمله چې افغانان سخوا بدی کړي ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په مقابل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له خاوري پاکستان ته د طالبانو د اوشتو او د ولس پاکستانی پوځیانو د وژلو مسالې ته په اشاره له افغانستان وغوښتل چې باید د داډول پیښو مخاوني ولشي. د افغانستان د ستونزو د څېړلو او پانګې اچونې د امکاناتو په اړه نن د هند په نوې ډیلي کې یو ورځنی کانفرنس پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل ازادي رادیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې د افغان حکومت د اوږدمهالو پلانونو او پانګې اچونې په باب وړاندیزونه کیږي.
د دې په دغه نننۍ کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ استازي د روانو امنیتي حالاتو، خي حکومتداري او زیربنایي ګواښونو په حق لا څرګندونې به وکړي. په دې برخه کې به د عملی اقداماتو د ستونزو د مخنیوي په اړه خپل نظریات شریکي، او دې نتیجې ته به ورسیږي چې د افغانستان کې د نړیوالې سرمایه ګذارۍ امکانات موجود دي.
بل لورته د هند صنعتي ټولنې چارواکي وایي د دغه کانفرنس هدف دا دی چې نړیوال له 2014 کال وروسته د افغانستان په بنسټیزو پروژو کې پانګه اچونه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د پلان جوړولو مرستیال جیمز ان میلر نن هلمند ته تللی چې دغه ولایت د امنیتي حالاتو جاج واخلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې میلر د هلمند له والي ګلاب منګل سره د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو او ځین نورو مسئلو خبري وکړي. د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې د سیند اوبو د مستیدو له امله څلوېشت کورونه ویجاړ شوي دي. په تخار ولایت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس عبدالرزاق زنده ازادي راډیو ته وویل چې په اشکمش ولسوالۍ کې دا مهال دوه نور کلي د اوبو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې مشت ایساف دوه کونوي چې نن یې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو او افغاني شبکې دوه مشران نیولي دي. د دغو ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د حقاني شبکې مشر د خوست په صبريو او د طالبانو یو قومندان په کندهار کې نیولي دي. د فرامنيتي چارواکي وایي افغان او نړیوال ځواکونو د دغه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې ګډ عملیات پیل کړي چې تر درو میاشتو پورې به دوام وکړي. د دغه ولایت د امنی قومندان محمد غوث ملیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د یادی ولسوالۍ د ډاډمن امنیت په هدف پیل کړي دي. د ملیار په وینا له عملیاتو وروسته به د ګلستان ولسوالۍ امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د همدې سیمېو نړۍ خبرونه. په پاکستان کې پولیس وایي د بلوچستان ایالت د اورګاډي په یو سټېشن کې چاودنې لښته لږه 15 تنه وژلې دي. پولیسو وویل په دې چاودنې کې چې 13 شپه 11 بجې د سیوی د اورګاډو په سټېشن کې وشو، شاوخوا شل تنه نور شوبل شوې دي. راپورونه وایي بم چې په یو غرفه کې ځای پر ځای شوی وو، څو دقیقې وروسته لدی و چاودې چې اورګاډي سټېشن ته ورسید. یو هندۍ چې پاکستانیانو د هند لپاره د جاسوسۍ په تور نیولی و په پاکستان کې له څه باندې دېرش کاله قید وروسته خوشی شو. نه شپېته کلن سرجیت سنگ په 1921 میلادي کال نیول شوی و. دی د لاهور ښار په یو محبس کې بندي و. په وروستیو کې د پاکستان د عالي سیستم مقاماتو وویل چې د سرجیت سنگ د عمري قید سزا موده پوره شوې او باید هندوستان ته واستول شي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي ویلي په سوریه کې د رواني وینې بهیدنې مسؤلیت د بهرنیانو په غاړه دی او ایران پکې رول نه لري. محمد خزایی ویلي تهران چمتو دی چې د سوریه د شخړې د هواري لپاره د منځګړي رول ولوبوي. دا پر اساس کړی چې د سوریه لپاره د نړیوال ټولنې استازي کوفی انان د شنبې په ورځ په جنیوا کې د سوریه په اړه غونډه رابللې ده. د ترکیه نن د سوریه پولی ته د حوازد ماشینګنو او راکټونو په شمول د نږدې ډیر شو پوځي وسایلو کاروان ولیشه. ترکی چارواکو له سوریه سره خپل پولو ته د دغو پوځي وسایلو انتقال د سوریه له لوري د تیرې جمعې په ورځ د یوې ترکۍ الوتکې له نسکورولو وروسته احتیاطي تدابیر وبلل. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان د سه شنبې په ورځ ویلي وو هیواد به د سوریې ځواکونو لخوا د پولې بله هیڅ خلاف ورزي ونه زغمي. د سوریه دولتي تلویزیون ویل چې د دمشق په مرکزی برخه کې نن ماسپښین قصر العدل ماڼۍ مخې ته بمي چاودنه شوې ده. تر دې دمه د دې چاودنې په اثر د مرشولو په اړه څه نه دي ویل شوي. تلویزیون دا چاودنه یوه تروریستي حمله بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن بالټیک هیواد لاتفیا ته لاړه. ټاکل شوې ده چې میرمن کلینټن به نن د لاتفیا له ولسمشر اندریس بریزنیس او صدر اعظم سره خبری وکړي. د 2009 میلادي کال له جنوري څخه چې میرمن کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوې ده، لاتویا سلم هیواد دی چې میرمن کلینټن ورته سفر کوي. او د متحده ایالاتو په کولورادو ایالت کې لګېدلی اور مخ په غزیدو دی. چارواکي وایي چې اور په 2 کیلومتره مربع ساحه کې لګېدلی او لمبې دوه چنده زیاتې شوې دي. د لګېدلي اور له امله د کولورادو ایالت له دوهم ستر ښار څخه څه د پاسه 2000 کسان نورو سیمو ته انتقال کړای شوې دي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونه لرو. دوستانو وابهوري چې د هند په مرکز کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه روانه ده. دا غونډه د کابل نوی دلی او د هند صنعتي ټولنې لوري تنظیم شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي که د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې له پولیسو سره د نړیوالې ټولنې مرستې ودرېږي، نو ممکن د دوی لخوا روانه مبارزه له جدي ستونزو سره مخامخ شي. په دې موضوع به هم درته رپورټ وړاندې کړو. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې د پنجشنبې په سهار د دې ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې دوی له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې ده. د دې نښتې حال هم درکوو. په فراه ولایت کې مو له هغه عملیاتو هم خبروو چې حکومتي چارواکي وایي د ګلستان په ولسوالۍ کې پیل کړي دي. که وخت نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو له موږ سره اوسئ. د هند په مرکز نوی دلی کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه روانه ده. دا غونډه د کابل نوی دلی او د هند صنعتي ټولنې له لوري تنظیم شوې او پکې د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. افغان چارواکي وایي چې په دې ورځنۍ غونډه کې به پر هغو لارو چارو خبري وشي چې څنګه نړیوال په افغانستان کې پانګونه کولی شي. احمد شیبر نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د شخصي پانګوالو او سوداګرو د جذبېدو لپاره په نوی دلی کې نړیوال کانفرنس نن پرانستل شو. په دې غونډه کې د درې شیوادو او یا کمپنیو برخه اخیستې ده، چې په هغو کې چینایي، جرمني، فرانسوي، جاپاني، پاکستاني، ترکی، ایراني او د متحده ایالاتونو کمپنۍ شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند وحید الله غازی خیل د غونډې له ځایه په ټلیفون وویل چې د غونډې برخوال په افغانستان کې د نویو پانګونو د امکاناتو په برخه کې وړاندیزونه کوي.
د پالیسی جوړونکي تجربه لرونکي د سیمې د هیوادونو د منطقې سازمانونو د نړیوالې ټولنې غړي دي. دوی به په افغانستان کې د نوې پانګونې د چانسونو طرحې وړاندې کړي. د دې په دغه کنفرانس کې به د افغانستان د سوداګرۍ، افغانتیا او د روانو امنیتي حالاتو شي حکومتداري او د ګنایي ځواکونو په هکله څرګندونې وشي او په دې برخه کې به د عملي اقداماتو د ستونزو د مخنیوي لپاره نظریات د مختلفو سازمانونو سره شریک شي. د افغانستان لپاره
د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د غونډې پرانیستونکو ویناوي وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه وزي اندېښنه څرګنده کړه، خو یې ویل که چیرته ګڼ پانګوال په افغانستان کې پانګونه وکړي بیا به امنیتي ستونزې هم راکمې شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې چارې د هند صنعتي ټولنه د هند او افغانستان د حکومتونو په مرسته تنظیموي. د هند صنعتي ټولنې غړي وایي د افغانستان لپاره د دې جوړې شوې غونډې هدف دا دی چې بهرني پانګوال وتوانی شي د قانونو، تیلو، ګازو او په افغانستان کې د بیخ بنسټه پروژو په برخه کې پانګونه وکړي. د هند صنعتي ټولنې چارواکي همداراز وایي چې په افغانستان کې د کرهنې، صنعت، د ودانیو د جوړولو، روغتیا او د خدماتو د وړاندې کولو په برخو کې پانګونې ته له درې لسیزو جګړو وروسته سخته اړتیا ده. په نوې ډیلی کې د افغانستان لپاره په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان او هند تر 200 د ډیرو کمپنیو استازو هم برخه اخیستې ده. همداراز د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق استازو پکې ګډون کړی دی. د دې غونډې پر پریکړو به د ټوکیو په کنفرانس کې هم غور وشي. تمه ده چې د چنګاش په 13مه د جاپان په مرکز کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس جوړ شي. هیله ده چې د ټوکیو په کنفرانس کې نړیواله ټولنه تر 2014 میلادي کال وروسته چې له افغانستانه بهرني محارب ځواکونه وځي د مرستې ژمنې وکړي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي که د نشه یي موادو په خلاف د مبارزې له پولیسو سره د نړیوالې ټولنې مرستې ودرېږي نو ممکن د دوی لخوا روانه مبارزه له جدي ستونزو سره مخ شي. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د حمید مومن په ریپورټ کې واورو.
د کورنیو چارو وزارت اندېښنه څرګندوي که نړیواله ټولنه د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې پولیس پیاوړې نه کړي نو ممکن له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې یو ځلې بیا د نشه یي توکو کرکیله او قاچاق زور واخلي. د دغه وزارت د نشه توکو په خلاف د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي وویل چې هڅه کوي نړیواله ټولنه په دې قانع کړي چې د دوی د وړتیاو د لوړولو او په ځان د دوی د بسیا کولو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی احمدي چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو همکاري ضروري وبلله.
اگر تا سال 2014 کشورهای کمک کننده در بخش مواد مخدر
دی وای کچره تر 2014 میلادی کال پورې د نشه توکو په خلاف په مبارزه کې مرسته کوونکې هیوادونه له افغانستان څخه ووزي او دغه اداره په خپل پخو نوی درېدلې او موږ په خپل وخت توګه د مبارزې کولو وړتیا پیدا نه کړو نو ممکن له ستونزو سره مخامخ شو. د افغانستان نور ولایتونه به یو ځل بیا د کوکنارو کښته مخه کړي او تولید او قاچاق به هم زیات شي. موږ هڅه کوو چې نړیواله ټولنه قانع کړو سو موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې افغانستان له نشه توکو پاک کړو. له تروریزم وروسته د نشه توکو تولید او قاچاق بله جدي ستونزه ده چې نړیواله ټولنه ترې سر ټکوي خو افغان حکومت باید دا یوه نړیواله ستونزه بولي او وایي چې د نړیوالې ټولنې له همکارۍ پرته د دې پدیدې په وړاندې مبارزه بریالۍ کېدی نه شي. ښاغلی احمدي وویل چې په افغانستان کې د نشه توکو تولید تر ډېره د هیواد په ناامنه سیمو کې دی او وسلوال مخالفین ملاتړ هم کوي. خپل ځینې امریکایي ادارې هم دا مني چې په افغانستان او پاکستان کې میشته وسلوالې ډلې چې د لویدیځو ځواکونو پر ضد حملې کوي د نشه توکو له قاچاق او تولید ته خپلې جنګي اړتیاوې پوره کوي. ښاغلی احمدي په خپلو خبرو کې د نشه توکو په خلاف خپله مبارزه بریالۍ وبلله او وویل چې توانېدلې چې د روان کال په لومړۍ روبه کې د هیواد په جنوب لویدیځ او شمال ختیځ کې د کوکنارو د اړولو کمپاینونه پراخ کړي.
به این شکی نیست که ما کوشش داریم که سطح عملیات
دی وای پده که هیڅ شک نشته چې موږ هڅه کوو په روان کال کې د عملیاتو کچه لوړه کړو او همدارس د نشه توکو د تولید او قاچاق او د قاچاق وړونکو د نیولو لپاره خپلې هڅې پراخه کړو. موږ د هڅې هم کوو چې سکل تر ډیره د نشه توکو د قاچاق په مافیایي ډلو او مشخصو اهدافو تمرکز وکړو. د تیر کال په پرتله سکل د کوکنارو له منځه وړل 15% زیات شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو په خلاف د مبارزې مرستیال وویل چې په روان کال کې په افغانستان کې د نشه توکو له تولید او قاچاق سره په تړاو کې 609 کسان نیول شوي چې لس بهرنیان دي. د معلوماتو له مخې په بهرنیانو کې 15 پاکستانیان، 3 ایرانیان او 2 برتانویان شامل دي چې په کابل، خوست او هرات ښارونو کې نیول شوي دي. له دغه ټولو هڅو سره سره افغانستان اوس هم په نړۍ کې د نشه توکو د تولید کوونکو هیوادونو په سر کې ځای لري او کتونکي هم دا باور څرګندوي که نړیواله ټولنه په دې برخه کې لازمه همکاري ونه کړي نو ممکن موجوده لاسته راوړنې هم له ګواښ سره مخامخ شي.
د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې د پنجشنبه په سهار د دې ولایت د ارګون ولسوالۍ د پیرکوتې په سیمه کې د افغان او ایتلاف ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د امنیې قمندان جنرال دولت زدران ویلي په دې څو ساعته جګړه کې 9 تنه برید کوونکي له منځه تللي. امیر بهیر له نور تفصیل سره.
د پکتیکا امنیتي مسؤلون د دې ولایت د ارګون ولسوالۍ د پیرکوتې په نارامه سیمه کې د افغان او ایتلاف ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سخت نښتې خبر ورکوي. امنیه قماندان مل پاسوال دولت زدران وایي دا نښته د پنجشنبه په سهار وروسته له هغه رامنځته شوه کله چې یوې ډلې وسلوالو طالبانو پر ګډو ځواکونو باندې چې په یاده سیمه کې په عملیاتو بوخت وو د ماشینګړو او راکټ لنچرو ډزې پیل کړې. د ول په دې څو ساعته نښته کې د برید کوونکو لور ته 9 تنه وډل شوي او د هغوی څو میله سپکې او درنې وسلې څلور په یې مخ مخابری او یو سره چډول موټر هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلی دي. د په خبره په دې جګړه کې ګډ ځواکونو او د سیمې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو بلخوا له سیمې ځینې داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي چې له مخې ویل کېږي د دواړو دورو ترمنځ په نننۍ نښته کې ځینې ملکي وګړو ته هم ځاني زیان رسیدلی دی، خو امنیت قومندان د ملکي وګړو د مرجوب له خبره نه مني. سربیره پر دې په همدې ورځ د پکتیکا د یخیلو د مغلخیلو په کلي کې د پولیسو په چڼیزو عملیاتو کې درې تنه ځایي اوسیدونکي د طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوي دي. امنیت قومندان وایي چې له نیول شوو کسانو څخه شپږ کړی د وسایطو ضد ماینونه او یو میل سپکه وسله هم ترلاسه شوې ده. د ده په خبر عملیات له مقاومته پرته ترسره شوي او پولیس روغ رمټ خپلې قرارګاه ته ستانه شوي. پکتیکا یو سرحدي ولایت دی چې د کوزې پښتونخوا د وزیرستانونو او بلوچستان سره اوږده ګډه پوله لري. دا ولایت د افغانستان د نسبتا نارامو ولایتونو څخه ګڼل کېږي چې ډېر ځلې ورځنې د وسوالو نښته او بمي چاودنو رپورټونه ورکول کېږي. د یادولو وړ ده وسوالو طالبانو تر دا مهاله په پکتیکا کې د وروستیو نښتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
په موردل چې د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې ده. فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د پنجشنبې په ورځ پوځي عملیات پیل کړي. دوی د دې عملیاتو هدف په دغه ولسوالۍ کې د دولتي واکمنۍ پراختیا او د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر ته د شرایطو برابرول ښودلي. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
په دغه چارنیزو پوځي عملیاتو کې تر 2000 زیات افغان او بهرني ځواکونه برخه لري. امنیتي چارواکي وایي دغه عملیات موخه د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې دولت د واکمنۍ پراختیا ده. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ سرپرست سمنوال محمد غسمالیار وایي دغه پوځي عملیات به 2 میاشتې دوام وکړي چې د هغه وروسته به د ګلستان ولسوالۍ امنیت د بهرني ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته ولېږدول شي. د ده په وینا وروسته دغه عملیات به په ګلستان ولسوالۍ کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو زمینه هم مساعد شي.
نن سهار ما په 15 بجې د پاکستان عملیا شروع شوې دي، په دې کې نایسات امنیتي ملي اردو ملي او پولیس اشتراک لري او دا عملیات به تقریبا 2 میاشتې دوام کوي. اقتصادي طرف ګلستان د ولسوالۍ د طالبانو د حضور نه او هلته د حکومت نور پراختیایي پروګرامونو تجویز کول او دا عملي کول.
د دولت وسوال مخالفان هم د رسنیو سره په اړیکه کې دغه عملیات ناکام بللي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو غرنۍ او استراتیژیک سیمه ده چې د هلمند ولایت سره ګډه پوله لري. د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا په دغه ولسوالۍ کې دولتي واکمنۍ اوس ډېره ضعیفه ده او هلته د بیا رغونې کارونه هم ډېر لږ ترسره شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سمغه غلا زده رادیو نوریده هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ لپاره یو ودانۍ جوړه شوې ده او دغه نن پرانستل شو. دی ودانۍ په 15 امریکایي ډالر جوړه شوې. تفصیل له هلمند زموږ خبريال راکې.
د نادالی ولسوالۍ لپاره په تازه جوړه شوې ودانۍ کې د ټولو ادارو لپاره خونې، ملحقات او اسباب برابر شوی دي. د نادالی ولسوال حبیب الله شملانی وایي لډیر مدیر رئیس د ولسوالۍ لپاره د ودانۍ د ندرلودلو په خاطر ستونزې درلودلې. هغول په نادالی کې د ټولو ادارو او رسټونو اړوند دفترونه پال دي او تر دې وروسته د ځای په اړه هم ستونزې نه لري.
ډیر ستونزې ورې شوې دي چې موږ به د جلسو لپاره خلک راوښتل یا به باران وو چې د باندې سکنستل یا به ګرمي وو یا به یخو. نو اوس د باران د ګرمي د یخ څخه مابسلو او په چوکي سولې شو په عزت چونسو. نو بس دا پیدا وکړه.
د نادالی ولسوال حبیب الله شملانی رسنوي ټول په دې ودانۍ 15 امریکایي ډالر لګ شغل دي چې د برتانیې د هیواد له لوري ورکول شوی دي. ولسوال ول ودانۍ په ډیر ښه کیفیت دی وکړ په مده کې جوړ شوی ده.
دا د پیارټي په مالی لګښت باندې جوړ شوی ده او په 15 لک چې اضافه ډالر باندې د دې جوړ شوی ده. د ټول آل ولسوالۍ دا تقریبا دا خو خپل په یو کال کې جوړ شوی او مګر یو کال نور د دا تالار واخستې چې تالار نه جوړ دی چې نقشال ته په نوی ولسوالۍ کې یو تالار نه لیدلی و. نو بیا دوی دا ځای منل دا نقشه خراب کړ. بیا دې په ښه کوالټي باندې جوړ کړ.
په نادالی ولسوالۍ کې وړاندې تر دې د ولسوالۍ د ودانۍ د نشوالي له امله نه یوازې دولتي ادارې په ستونزو کې وي بلکې د خلکو کارونه هم له ځنډ سره مخامخ کېده. اوس د نادالی لپاره د ولسوالۍ دغه ودانۍ د یو کمپلیکس حیثیت لري. نه یوازې د ټولو ادارو لپاره ځانګړي خونې لري بلکې د شورا لپاره ډېر ستر حال لري چې په یو وخت کې سلګونه کسان پکې راټولېدلی شي. په نادلی کې د امنیت تر ټینګېدو وروسته دولتداري هم پیاوړې شوې ده. د نادلی ولسوالۍ د امنیت چارې څو میاشتې وړاندې د بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. نادلی د لشکرګاه څخه لویدیز پلو ته په 40 کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده چې اکثره وګړي په کرهڼه بوخت دي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
سموږه غلاساده رادیو نوري د افغانستان د امروختي وزارت وی په کابل کې ترمزکی لاندې د وبو کړتیا د اندېخنې ورده او کپه دې برخه کې اقدام ونشي نو راتلونکو 15 کلونو پورې به په کابل کې پاکي وبډيري کم وي. په دې اړه بل محمد قاسم سولمل نن ورځ سیات واورو.
د امروختي وزارت لخوا یو نوې تر سره سوي سروې شي چې په کابل کې 22% ناروغي له ککړو او غیر صحیح وبو څخه رامنځته کیږي. د دې وزارت چارواکي وایي چې که په دې برخه کې جدي کارونه نسی نو کابل به د پاکو او صحیح وبو له کمښت سره مخامخ شي. د امروختي وزارت د وبو او حفظ الصحه رئیس انجینر محمد علي اکبري ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې تر ډیره بدرفته څاګانې په خپل سر کیندل شوی او په دې برخه کې هیڅ ډول معیار په پام کې نه دی نیول شوی.
ورستی سروی چې د عامه روغتیا وزارت لخوا شوی خی چې په کابل او یا هم د افغانستان په سطح کومې ناروغۍ چې پیښیږي د همدې غیر صحیح اوبو له امله رامنځته کیږي. په خاصه توګه د نس ناستي پیښې چې له چټلیو او غیر صحیح اوبو څخه رامنځته کیږي. شاید تر راتلونکو 15 کلونو پورې د کابل ښار تر ځمکې لاندې اوبه د دولتي چارواکو او د دې ښار د اوسیدونکو د نه پاملرنې له امله په بشپړ ډول ککړې شي.
کابل شاروالۍ هم د غیر معیاري بدرفته څاګانو کیندل د کابل شار د راتلونکو لپاره یو جدي ګواښ ګڼي. د کابل شاروالۍ د تنظیف رئیس نصر احمد حبیبي وایي چې د غیر معیاري سپټیکو څاګانو موضوع دوی هم اندېښمن کړي دي.
موږ په کابل کې د غیر معیاري او غیر سټانډرد سپټیکو څاګانو د استلو په خاطر اندېښنه لرو. کابل هغه ښار دی چې 80% بې پلانه او په خپل سر جوړ شوی، حتی غرونه هم غصب شوي دي. نو په دې صورت کې د کابل ښار د ټولو غرونو لمنې او له 150% څخه ځات نور سیمې له همدې ډول څاګانو څخه کار اخلي چې دا کار ډیر خطرناک دی او پاکي او بل منځوري.
د کابل شهر اوسیدونکو هم له افغان حکومت څخه تمه لري چې په دې برخه کې جدي اقدام وسی. دوی پر حکومت او د کابل پر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د حیاتی مسلې هېر کړې ده.
ټول ماشومان د همدې ککړو اوبو له امله ناروغ شوي او په روغتون کې دي. هیڅوک هم پام نه کوي.
په لومړۍ مرحله کې باید خلک ورپسې دولت چې سل په سل کې مسؤل دی له قانوني لارو یو کار وکړي او د دې کار مخه ونیسي. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې همدا اوس د خیرخانی، تایمنی، قلعه فت الله، وزیر آباد او د کابل ښار په ډیرو نورو سیمو کې خلکو د خپل کورونو څنګ ته په خپل سر غیر معیاري بدرفته څاګانې ایستلې. دوی وایي چې په دې سیمو کې اوبه زیاتې ککړې شوي او شاید چې په نږدې راتلونکي کې د ګټې اخیستنې وړ نه وي. د کابل ښار د اوبو رسولو ریاست هم وایي چې په وروستیو کې وچکالۍ او غیر معیاري څاګانو او د ښار په بېلابېلو برخو کې ډنډ سوو اوبو په زیاته اندازه تر مځکې لاندې اوبه ککړې کړې دي. د کابل ښار د اوبو رسولو رئیس انجینر محمد لطیف مظفرخیل ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی د کابل ښار کمو پلان سویو سیمو ته پاکې اوبه رسوي.
اوس مهال مونږ یوازې د کابل ښار 10% پلان شوي سیمو ته اوبه رسوو. په پراختیايي برخه کې مونږ تر 2015 کال پورې شاوخوا 50% سیمې په پام کې نیولې چې د دې پروژې یوه برخه پیل شوي او پر دې پراختیايي پروژو عملاً کار جریان لري. تر 2030 میلادي کال پورې د کابل ښار لپاره ستراتیژیک پلان دا دی چې ټول ښار ته اوبه ورسوو.
کابل د افغانستان له ګڼ مېشته ښارونو څخه دی چې د معلوماتو له مخې له 5 میلیونه څخه زیات خلک پکښې اوسېږي. په تیرو 10 کلونو کې په دې ښار کې په خپل سر په لسګونو لوړ پوړي ودانۍ جوړې شوي چې زیاتره یې کانالیزاسیون سیستم نه لري او دې کار هم د اوبو په ککړولو کې مرسته کړې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ناتو امریکایي پوځیان عمومي کمانډان جنرال جان آلن د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې د پاکستان د لوی درستی سره د سرحدي سیمو د همغږۍ په اړه خبرې وکړې چې د پاکستاني طالبانو لخوا یوه داسې ویډیو هم خپره شوې وه چې پکې ولس پاکستاني عسکرو مړي لیدل کېږي چې سخت دریځو یې سرونه پرې کړي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې فراهي وادي غټه کې وړاندې کوي.
د پاکستاني مقامات په وینا جان آلن د لاورپنډي په پوځي مرکز کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال اشفاق یعنی سره ولیدل. تر اوسه د دې غلې د نکتنې په اړه د ایساب لخوا کومې څرګندونې نه دي شوې، خو پاکستاني مقامات وویل چې جنرال کیانی له جان آلن څخه د پاکستان او افغانستان د ګډو پولو په سیمو کې د متقابلو وسلوالو حملو د بندولو لپاره د لا زیاتو هلو ځلو غوښتنه وکړه. د پاکستان د پوځ یو جګپوړي مقام د فرانسې خبري اژانس وویل دا د پاکستان او افغانستان د ګډو سرحدونو د امنیت د هماهنګۍ په اړه یوه عادي غونډه وه. نوموړي زیاته کړه موږ پر ګډو پولو باندې د حملو په اړه خبرې وکړې چې له افغانستان څخه وسلوال راوړي او پر پاکستاني پوځونو حملې کوي. موږ له هغه غوښتنه وکړه چې ایساف باید د افغانستان په دننه کې د سخت دریځو وسلوالو په تنځایونه له منځه یوسي، د هغو ډلو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي چې د پولې له هغه بلې غاړې راوړي او دننه په پاکستان کې حمله کوي. د فرانسې خبري اژانس د پاکستاني مقاماتو له قوله لیکلي چې د سلو په شاوخوا کې سخت دریځ وسلوال د تیرې یکشنبه په ورځ د افغانستان له پولیسو څخه راواغوښتل او د پاکستان په شمال لویدیځ د بر دیر په ولسوالۍ کې شپږ پاکستاني عسکر ووژل او نور یوولس لا درک دي. د سه شنبه په ورځ پاکستاني مقاماتو وویل چې د اوو عسکرو سرونه ترې غوڅ کړل سوي دي. کله چې پاکستاني طالبانو د سه شنبه په ورځ د پاکستاني حلال سویو عسکرو ویډیویي فلم خپور کړ، نو د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو امنیتي لوړ رتبه افسر وویل سخت دریځو د اولسو پاکستاني عسکرو سرونه ترې غوڅ کړي دي. پاکستاني طالبانو د دغه عمل مسؤلیت منلی دی. استخباراتي مقامات وویل چې دغه کار عملاً پاکستاني سخت دریځي مولانا فضل الله ته وفادار دی. فضل الله وړاندې له دې چې افغانستان ته وتښتي دوه کاله د سوات په دره کې د سخت دریځو وسلوالو د فعالیتونو مشري کوله. نوموړي په 2009 میلادي کال د سخت دریځو وسلوالو پر خلاف د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو پر وخت افغانستان ته وتښتېدی. اژانس وړاندې لیکي افغانستان او امریکایي مقامات په مکرره توګه ادعا کوي چې پاکستان په خپل خاور کې د سخت دریځو عناصرو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو لپاره چې پر افغانستان د حملو د تنظیمولو لپاره استعمالیږي کوچني ګامونه نه پورته کوي. جنرال جان آلن وویل چې پر قرغې باندې د تیرې اونۍ وسلوال برید د حقانی شبکې لخوا تر سره شو چې 13 کسان پکې ووژل شول. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیتا وویل د پاکستان په وړاندې د واشنگتن د صبر کاسه ډکه سوې ده چې ولې په خپله خاوره کې د سخت دریځو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې عملي ګام نه پورته کوي. همداشان په کونړ کې عیني شهیدانو او افغان مقاماتو د سه شنبه په ورځ وویل چې په زرګونه کلیوال له بیرې د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. کلیوال او مقامات ادعا کوي چې د پاکستان له لوري د افغانستان پر خاوره باندې د توپخانې او راکټونو حمله کیږي. داسې ښکاري چې ښاغلي کیانی او جان آلن په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو د لارې د بیرته پرانستلو په اړه هم خبرې کړې وي. پاکستاني مقاماتو د اکمالاتو لارې ورسته له هغه بند کړې چې اووه میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان پر ګډو پوله شپږ پاکستاني عسکر ووژل شول.
ترکی د سوریې د سرحد لور ته یو شمېر ځواکونه سوق کړي. انقره د مشک تورن کړي چې د ترکیې د خاورې دننه مداخله کړي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
ترکیې د سوریې سرحد ته پوځیان، ټانکونه او توغندلې شلیدي. دا پریکړه سوریې نږدې یو اونۍ وروسته تر دې کړې ده چې سوریې د ترکیې یو پوځي جټه الوتکه نسکوره کړه. تر اوسه د سوریې سرحد ته د ګڼو ترکي ځواکونو د استولو خبره نه ده تایید شوې، خو ترکي ملت ورځپاڼې خبر ورکړ چې شاوخوا دېرش زغروال ګاډي او توغندي د هتای له ولایته 50 کیلومتره لرې د سرحد خواته وخوځېدل. یو ترکي تلویزیون په لسګونو پوځي موټر ښکاره کړل چې په منځ کې یې عسکر و. د ټي آر ټي تلویزیون خبر ورکړ چې دا ځواکونه د سوریې د سرحد خواته روان دي. ترکی ځواکونه وروسته تر دې د سرحد خواته ځي چې د جمعې په ورځ د ترکی اف څلور فانټوم جټ الوتکه د مدیترانې د بهیرې پر سر د سوریې ځواکونه وویشته. د ترکی سریعظم رجب طیب اردوان په نړیوالو اوبو کې د برید ظالمانه برید وباله او د خپل هیواد پارلمان ته یې وویل موږ د سوریې رژیم ته خبرداری ورکوو چې دا تیروتنه ونه کړي چې زموږ د ارادې او د ترکیې د ظرفیت ازموینه وکړي. د ترکیې سریعظم وایي ترکی پوځیان تر دې وروسته د سوریې د ځواکونو لخوا تخطي نشي زغملی. رجب طیب اردوان تور پوری کړ چې په وروستیو کې د سوریې هلیکوپتر 15 ځلې د ترکیې فضا ته داخله شوې دي. د راپورټونو له مخې سوریایي ځواکونو په وروستیو کې د ترکیې سره د پولې په اوږدو پر هغو کسانو هم ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله ترکیې ته پناه یوسي. تر اوسه په زرګونو سوریایان د جګړو له ویرې ترکیې ته تللي دي.
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدې شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8 شمیرې ته د یو اس ایم اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 8 شمیرې ته اس ایم اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وه. زموږ د نن ورځې د خپرونو په ترڅ کې زموږ یوه بله نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده چې په هغې کې به هم تاسو د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو باندې خبر شئ او تازه رپورټونه او خبرونه به واورئ. ملیحه هراري د وړاندې کولو لپاره.